افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زموږ ریاست نوري هر کله کوم افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې اعلان یوه ورځ وروسته بیلابیلو د افغانستان سیاسي مشرانو یو لړ څرګندونې کړې دي. د څرګندونو له حاله مو خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشری مانی وایي د ټاکنو بهیر پای ته ورسید او نور د اجرایات ریاست په نوم کوم تشکیل نشته. جنرال عبدالرشید دوستم د عبدالله د هغه دریز ملاتړ وکړ چې د ټاکنو پایلې ناقانونه بللې. او د اوکراین یو الوتکه روانه شوې چې د چین په ووهان کې بند پاتې شوي اوکراینیان خپل هیواد ته راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بولي. د ارګ ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. ښاغلی صدیقي وایي اوس هیواد منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
پلتفرم انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان یا وعده رئیس جمهور افغانستان
دی وای د محمد اشرف غنی د ټاکنو تګلاره او ژمنه همدا و چې د ملي یووالي حکومت تشکیل به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ښاغلی غنی ته رایه ورکړه. پرون رسما د ټاکنو بهیر پای ته ورسید. منتخب ولسمشر وټاکل شو. طبعا چې نور به اجرایه ریاست موجود نه وي. صدیقی وای ټاکل شوی محمد اشرف غنی په څو ساعتونو کې د ټاکنو کمیسون لخوا وثیقه ترلاسه کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله پرنو ویل چې د محمد اشرف غنی بریا نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله په یو حکم کې د ټاکنو کمیسون ټول کمشنران او د دارالانشا مشران ممنوع الخروج کړي او له کورنۍ چارو وزارت نه یې د دې امر د پلي کولو غوښتنه کړې. بلخو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله عبدالله د دریز ملاتړ کړی دی. ښاغلی دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني. دا وایي زه ستاسو د مشر په توګه په ټول زړه او ځان د ډاکټر عبدالله عبدالله د بیګنۍ اعلان ملاتړ کوو. موږ د ټاکنو د تقلبي اعلان چې ټاکنیزه کودتای بولي په رسمیت نه پیژنو. عبدالرشید دوستم له دې وړاندې خبرداری ورکړی و که ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړي دای به شمال کې موازی حکومت رامنځته کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله تیره شپه اعلان وکړ چې د دوی ټیم د ټاکنو ګټونکی دی. د دغو دریځونو له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه جزئیات اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی کې د طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغه ډلې د نشې توکو یو کارخونه لمنځه وړېده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وای په مقر ولسوالۍ کې شوې دوی عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه وو ویجاړ شوی. د دغه دفتر په خبر پانه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو له دې ځایه ځینې تجهیزات، پوځي جامې، یو موټر او دوه موټر سایکلونه هم ترلاسه کړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په ووهان کې د بندو پاتې شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان شوي وخت درې ساعته ناوخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیفته نږدې له هوایي ډګره پورته شوې د قزاقستان په الماتا کې تر دمې وروسته د چین ووهان ښار ته ځي، کومه سیمه چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کېږي. په چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 15,000 ته ورسېدې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمېر هم له 2,000 واوښت. د اوکراین تللې الوتکه به په ځایي وخت سبا سهار 8 بجې بیرته کیف ته راستنه شي چې 9 اوکراینیان او 25 بهرني اتباع به له چین نه راوباسي. دغه کسان به د 14 ورځو لپاره په اوکراین کې قرنطین وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین 15 مهمه دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرنی ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا د غرسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شو تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلې. د دې ګام لمخې امریکا به دغو 15 رسنۍ سره د سفارتونو په توګه چلند کوي او رسنۍ اړ دي چې امریکا کې خپل ملکیتونه له بهرنی چارو وزارت سره ثبت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي دا رسنۍ د چین د دولت دی او د چارو کنټرول له همغه ځای کیږي. خو د چین د بهرنۍ چارو وزارت د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غوښتي چې د سړې جګړې د وخت فکرونه له سره لرې کړي. دوی ویلي چین د امریکا د ګام ته د غبرګون حق لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دو لوړپوړو چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دفتر رئیس ایډی راما او سرمنشي توماس ګرمجر ویلي دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. او روسي خبردار چې د لیبیا حکومت نن ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکرې زندولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وزنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې د ایران مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل. د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې هم په رسمیت پیژني په یوه اعلامیه کې ویلي اوس له اوربند سرغړونې بیا تازه شوي. حکومت ویلي تر هغو چې د حمله کوونکي او د اوربند سرغړونکو په وړاندې جدي دریځ خپل نشي په جنوا کې به پوځي مذاکرات ترسره نشي. د خبرونو پای.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي.
ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیمهای انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، با حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم.
خود دغه ټاکنو په وړاندې غبرګونونه هم دوام لري. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله له هغه دریځه چې ویلي دي ډېر ژر به یو جلا حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د امنیت او عدالت د انتخاباتي ډلې مشر رحمت الله نبیل بیا د هر ډول موازي حکومت په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یوه ورځ وروسته چې ولسمشر اشرف غنی ګټونکو اعلان کړ، ولې تر اوسه ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو عکس العمل نه دي څرګند کړي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم اخیستی.
پلانونه غټي نیولي چې هغې توازن د خلکو د سپورټ د ادې یا د هغوی د مخالفینو د اجاو نه لاسته راوړي.
د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات عوام پالنې ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نتیجه رد کړې او وایي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. آیا بله مرجع شته چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي؟
هغه څه چې د نهایي پایلو په نامه باندې اعلان شوي دي، په دوی کې نه محکمه نه کوم بله مرجع کولی شي چې فیصله وکړي اسنه لاسوهنه وکړي.
د انتخاباتو لایو څارون کې سره مو په دې اړه خبرې کړې. د خبرونه په دوهمې مای کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم نه هېروي. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیون د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو پایلې ومني. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته په کور دننه بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلي. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله د اجرایه رئیس له هغه دریځه چې ویلي دي ډېر ژر به یو حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بل کاندید رحمت الله نبیل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستیو پایلو په نتیجه کې په څلورم ځای خپل کړی دی، د دغسې یو موازي حکومت رامنځته کول د افغانستان په خیر نه دی بللی. دا هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرام الله اکرام سره راغونډ کړي دي. همدا شېبه د کابل په سټډیو کې دی. اکرام صاحب، اوریدونکو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته د دغو څرګندونو یا د دغو غبرګونونو په اړه معلومات ورکړئ، مهرباني.
د جنبش اسلامي ګوند مشر او د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخکښ غړی عبدالرشید دوستم وایي د عبدالله عبدالله له هغه دریځه چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت اعلان کړي ملاتړ کوي. نوموړي چې نن یې په شمالي ولایت جوزجان کې یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د فساد په پایله کې د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله بریالی اعلان کړه. دیوای موږ د ډاکټر عبدالله د تیر شپې اعلان د خپل سار په بدل دفاع ملاتړ کوو او د ټاکنو د کمیسیون د پایلو اعلان چې له درغلې ډک یا هم ټاکنیزه کودتا د موږ ته د منلو وړ نه دی. تیر ورځ نو وخت د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان وروسته چې لمخې د دولت جوړونکو ټاکنیزي ډلې مشر محمد اشرف غنی د دوهم ځل لپاره افغان ولسمشر اعلان شو، دغه ټاکنو بل مخکخ نومان عبدالله عبدالله دغه پایلو د نه منلو اعلان وکړ او ویل چې دغه ټاکنو غټون کېده او ډېر شربا یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ ټاکنو بل نوماند او د امنیت او عدالت ټاکنیزي ډلې مشر رحمت الله نبیل په یو خبري غونډه کې نن ویل چې د دوی ټیم د ټاکنو بهیر باطل غني. خو خغلی نبیل د هر ډول موازی حکومت را منځ کول د افغانستان په خیر و نه بلل.
هر ګونه حکومت برآمده از تقلص
دی وای د درغلی په پایله کې هر ډول رامنځ شوی حکومت د افغانستان په خیر نه دی، ځکه دا چار افغانستان بحران ته وړي. موږ دا پریکړه مردود غنو. دغه ډول هر ډول حکومت چې د دوی په غبرګون کې جوړیږي موږ هغه هم د افغانستان په خیر نه بولو. دا د حل لار نه ده چې موږ هر ولایت خپل والیان معرفي کړو او هر ولایت مو دوه درې والیان ولري. دا سمنه ده راځي چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړو او دا هیواد له اوسنۍ کړکیچې وباسو. خغلی نبیل د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان په افغانستان کې د ولسواکۍ د مړینې ورځ وبلل او ویل افغانان غواړي پوه شي چې تقلبي رایې د چا په ګټه کارول شوې دي. بلخوا د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان د قانون ناکام پلي کول بللې ویلي دي چې په پراخه او سیستماتیکا درغلۍ سره له یوې ټاکنیزي ټیم نه ملاتړ شوی دی. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول ټاکنیز ټیمونه د ټاکنو پایلې ومني. خغلی دانش نن په یو غونډه کې چې له افغانستان د شوروویانو د وټلو د ورځې په مناسبت جوړه شوې و وویل چې اوس مهال د ټاکنیزو سیالیو پړاو پای ته رسیدلی دی. باید ټول اړخونه د دغه سیالیو لامل رامنځته شوي خلافات پای ته ورسوي او د یووالي لپاره کار وکړي. دی وای اوس د ټاکنیزو سیالیو وخت پای ته رسیدلی دی. باید د دغه سیالیو لامل رامنځته شوي اختلافات یوه خطه کړو او د یووالي لپاره یو نوی فصل جوړ او دغه شان د یو ټول شموله ملي حکومت رامنځته کولو او د افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو. بلخوا مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه پروسه چې د ټاکنو په نوم پر افغانانو تحمیل شو یو غیر ملي او د ولسواکۍ د اصولو خلاف و چې د خلکو کمرنګ غډون پکې دغه حقیقت ښکارندوی دی. خغلی کرزی د ټاکنو د کمیسیون د ورسیو پالو لیلان یو ورځ وروسته نن په خپل ټویټر پر خپل فیسبوک دی چې دا ډیره تبې چې اعلان شوی پایلې ونه منل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون 13 ورځ محمد اشرف غنی د مشر ټاکنو غټون کې اعلان کړ. دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستاني 13 ورځ نه وخت په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې محمد اشرف غنی 50.4 شپږتسه رای تر لاسه کړی او د افغان ولسمشر په توګه اعلان شو. مرمن نورستاني دغه شول چې عبدالله عبدالله د 9.25% رای په تر لاسه کولو دوهم او ګلبدین حکمتیار د 3.15% رای په تر لاسه کولو سره په دریم ځای کې راغلي دي. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې دغه کړي د قوانینو رڼا او د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې ټاکنیزي ناندرۍ نوی نه دي او د 2014 کال په ټاکنو کې دا جنجالونه دومره اوږده شول چې بلاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلان په وړاندې مو د غبرګونونه واورېدل. د مختلفو لورو غبرګونونه بیا هم دوام لري. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر منتخب ولسمشر اشرف غني به په 2 ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هلته به هم خپله وثیقه ترلاسه کړي. دغه راز صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نور افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و پروسه انتخابات رسما پایان یافت. امروز رئیس جمهور قرار است که تا 3 ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات برن و وثیقه را که اوجه آماده شده و تسلیم شوند و طبعا روی تعیین روز تحلیف هم کار جریان داره. هنوز مشخص نشده روزش دیگر. رئیس جمهور امروز هم بعد از اینکه دیروز اعلان شد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قماندانان امنی پلیس و رئیسای شوراهای ولایتی دیدار کرد که راجع به پروسه صلح صحبت کنند، چون بخش عمده کار ما در حال حاضر همین کشافات تازه در راستای پروسه صلح است.
افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د مرکه د ازادي راډیو په بل د تاریخ پرمن کې اوریدلی شي. دغه راز په ویب پاڼه کې هم شته کولای شي چې وایي ورې لکه څنګه چې مو اوریدل. ښاغلی صدیقي وویل چې د انتخاباتو پروسه نور پای ته رسیدلی. افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او هغه هم اشرف غني دی. دغه راز وویل چې اشرف غني به نن په 2 ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هغه وثیقه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو پرې کار کړی دی پرونی موږ ته وویل چې دغه وثیقه به د انتخاب تو انګټون کې ته ورکړل شي. هغه به انتر لاس کړی. د راز صدیقي وویل چې ولسمشر د امنی قومندانان او د ولایتي شوراګانو رئیسانو سره هم نن غونډه درلوده او په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو سره خبرې وکړې. لکه چې اشرف غني د مونشن د جرمني د مونشن له کانفرنس بیرته افغانستان ته ستون شوی. د لیدونو کتنو لړۍ هم تیز کړې ده. د تاسو لپاره چې په پام کې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان فبراير میاشتې په وروستیو کې هم یو موافقه لاسلیک شوه. د موافقه د لاسلیک لپاره یو شرط هم دای خودل شوی چې باید د یوې اونۍ په موده کې وسلوال طالبان له تاوتریخوالی لاس واخلي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د جنجالي انتخاباتو پروسه چې ډېره اوږده شوه بالاخره نتیجه اعلان شوه، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت مهم نړیوال ملاتړي منجمل ملګري ملتونه په کابل کې د امریکا سفارت اروپایي ټولنه او نور چې د انتخاباتو په اړوند بېلابېلې څرګندونې کولې او بیانونه یې خپرول تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان د سیاسي چارو له یو شمېر کارپوهانو سره څېړلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوې، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او نړیوالو باورو ټاکنیزو شریکانو په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. دا چې ولې دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو شمېر شننکو پوښتلې ده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټاکنو پایلې جنو ته د منلو وړ نه دي، نو نړیوال هم په خورا احتیاط ګامونه اخلي.
دوه انتخاباتی تیم دا نتایج نده منله. یو انتخاباتی تیم ځان خپل ځان برنده اعلان کړ او ویل چې موږ خپل همه شمول حکومت جوړوو. په دې حالت کې نړیوال ټولنې څنګه رامخته شي او چاته تبریکي وایي؟
که څه هم په نړیواله کچه د افغانستان هر اړخي شریک د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د پایلو د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو یو اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافر راس ویلسن ازادي راډیو ته ویلي وو پایلې باید د قانون په چوکاټ کې داسې اعلان سي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 5 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې اعلان او اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني ګټونکی وباله. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله دغه پایله کودتا وبلله او د ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان یې وکړ. د نړیوالو چارو افغان کارپو فدا محمد نظری وای دا چې ټاکنې زیاتې ځندنې سوې نو د ټاکنو د مفهوم لمخې نړیوالو ته هم ګټورې نه بریخي.
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشتې دوام وکړي او د ډیرو اختلافات سره وو. نړیوال ته د تحقیقو او ټول انتخاباتو په حیث نه دي، یا د انتخاباتو په مؤثر مفهوم کې ډېر څه انتخابات نه دي. په انتخاباتو کې اختلاف شته په تېره بیا د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ، او نړیوال کوشش کوي چې دا دواړه سره یو ځای کړي، اما زموږ داخلي شرایط داسې دي چې ممکن سره یو ځای نه شي. په دې خاطر نړیوال نه غواړي چې یوه خوا او بله خوا سره.
د افغانستان د ولسمشر د سګنیو ټاکنو یو نوماند او د امنیت او عدالت د ټاکنیز ډلې مشر رحمت الله نبیر بیا د شهر شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر کومې چې وضعیت سم نه او روښانه سوی نه وي له ښاغلي غنی او نه هم له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. دا په داس حال کې ده چې شاوخوا شپېته ورځې وړاندې د جدې په لومړۍ نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ سوې. د ټاکنو د لومړنیو پایلو پر بنسټ محمد اشرف خانی تر عبدالله مخکې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچ یماموتو او جنو نورو د افغانستان له ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی وکړ. دوی د افغانستان د شکایتونو له کمیسیون غوښتي وو چې د وروستیو شفافو پایلو د اعلان لپاره هر اړخیزې څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سره بیره لوی خبرونه کې د اف ام 5.15 په صافه او واضح اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ نتیجو په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا نتیجه ورته د منلو وړ نه ده او ګواښ کړی چې جلا به حکومت جوړ کړي. مخکې مې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال اسدالله سعادتی سره خبری وکړلې. له هغه مې دا پوښتنه وکړه چې آیا دوی به په همدې دریز ودرېږي او که به کوم بدلون پکې راشي. دوی وویل چې نه، دوی په خپل دریز ولاړ دي او د حکومت جوړولو لپاره هم ځینې اقدامات کړي او په لومړي ګام کې به ولایتي تشکیلونه جوړ کړي. له ښاغلي سعادتي سره د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې مرکه شته، کولی شي چې دا مرکه ولولئ. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست له دفتره د کورنیو چارو وزارت ته یو مکتوب استول شوی او په هغه کې له دې وزارت غوښتل شوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړو او دغه راز د دارالانشا رئیسانو او د دواړو کمیسیونونو مشرانو ته اجازه ورنکړي چې له هېواده بهر ووځي تر څو پورې چې یوه باصلاحیته محکمه د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي. تر اوسه پورې هم د اجرایه ریاست لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه نتیجه د قناعت وړ نه ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا بله مرجع شته چې د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرته، هغه چې اساسي قانون او د انتخاباتو قانون ورته ده صلاحیت ورکړی چې وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دا او ځینې نورې پوښتنې مې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په تېره خپرونه کې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې وڅېړلې. لومړی مې له ښاغلي رشید څخه وپوښتل چې دوی دغه نتیجه څه ډول ارزوي.
دواړه کمیسیونونو په داخل کې مسلکي چلند ونه کړ. ګوره، د شکایت کمیسیون پریکړه وکړه، پریکړه په دې ځان سره انتخابات کې وسونه کوي کړي، او دلیل دا و چې بعد پریکړه د شکایت کمیسیون په غړو په منځ کې اختلاف پیدا شو او تقریبا یو سیاسي ریښه درلوده، نه دا چې تخنیکي ریښه درلوده. نو ستونزه اول دوی خپله پیدا کړله. دوم قدم کې دوی فیصله وکړلې، باید خپل فیصلو په تطبیق په تار کې دوی حضور درلوده، یې حق ته باید معلومات ورکولی. تاسو وګورئ لږ ورځ نه چې کمیسیون د شکایتو فیصله صادره کړې ده، بالغ دوی کمشنران دوی دوړپوی چارواکي مطبوعاتو کې ظاهر شوي نه دي چې حداقل خلکو ته قناعت ورکړي، د خپلو فیصلو په اړه باندې وضاحت ورکړي. دا یو نوع شک او تدید لپاره زمینه جوړول وو. بالغ دوی چې انتخاباتو کمیسیون فیصله تطبیقولې، د تطبیق په برخه کې موږ هم ولیدل چې نه ولایتونه کې د شکایتو کمیسیون غړي او مسؤلین په یو ولایت کې راغلل، مثلا د ټپ پروسه پرې خدله، په بل کې فار مثال یو کمشنری وو دوه کمشنری بته لاړل یو چې باید درې وو کمشنران موجود وو دا هم چې رقم معلومیږي چې هم اداري لاس په خپل لاندې راځي او هم حقوقي پړاو چې باندې دوی داسې
رشید صاحب تاسو هم تر پوښتنې لاندې راولی دغه پروسه البته مخکې له دې چې استجو ته راسم د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو مرستیال عبدالستار سعادتی سره مې خبرې وکړلې ورته مې ویل چې اوس چې نتیجه اعلان شو تاسو دغه نن منی تاسو اقدام به څه وي ویل چې یو خپل حکومت پر تشکیل باندې کار کو ښاغلی سعادتی د انتخاباتو د کمیسیون دغه نتیجه چې اعلان کړه دې ته د کودتا نوم ورکړه تاسو هم دې سره موافق یاست چې دا یوه کودتا وه
نه زه له سیاسي ادبیاتو سره سرکار مرم او نه غواړم چې د هغوی په خبرو او مفتونو باندې بحث ولرې د ما لپاره بیا هم وایي چې د پوښتنې موضوع دا ده چې کمیسیونونو په لوی لاس سره دغسې د سیاسي ډلو لپاره زمینه مساعده کړه چې اوس د منلو او د نه منلو یا د موازي حکومتونو بحث رامنځته کړي دغه معلوماتي یعنې د کمیسیونونو په خپله کړنو پورې ارتباط لري چې دوی کار په سم وخت بوله دا بحث نه رامنځته کېده
نن په ټولنیزو شبکو کې من جمله د اجرایه ریاست دفتر هم یو مکتوب موږ ته راستول شوی دی چې په هغه کې د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې باید د دواړو کمیسیونونو غړي او د غرض دارالانشا رئیسان او مشران پرېنږدي چې له هېواده ووزي د یوې زیسلا یا د یوې باصلاحیته محکمې نوم یاد کړی چې تر هغو چې دغه یوه محکمه فیصله کوي د اعلان شوو نتیجو په باب دا به کومه محکمه وي تر اوسه پورې آیا موږ خو داسې کومه محکمه نه ده لیدلې کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجه اعلان کړه که چیرې معترض کاندیدان پر دې باندې اعتراض لري بله مرجع شته
له قانوني اړخ نه کوم ورسلی پاید چې انتخابات کمیسیون اعلان کړي نور طریقې کې د تغییر او د بدلون فرصت نشته یعنی هغه څه چې د نهایي پایلو په نوو باندې اعلان شوی دی به دوی کې نه محکمه نه کوم بل مرجع کولی شي چې په څلور کې اسنه لاسوهنه وکړي اوس له خپل لحاظ نور انتخابات ختم شوی دی پایلې اعلان شولې او دا چې مثلا سیاسي اخنه ټیکټونه مثلا اعتراض لري په مثال لیکن څنګه باندې ده اغه بل بحث او دا په کوم څلور هغه سیاسي مباحث انتخابات له خپل پلان نو انتخابات ختم دي
د آزاد او عادلانه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشری د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو وروسته دا چې دغه پروسه په څه ډول څېړل شوې او نتیجه څه ډول اعلان شوه د دوی لپاره د قناعت وړ ده نه ده په دې اړه خپل نظر را سره شریکو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجې اعلان سره په یو وخت په ورستو کې د سولې پروسه هم ډیره ګرمه شوې ده تاریخوالي د کمیدو موضوع د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکو موافقه یو جز خودل شوې وي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د تاریخوالي د کمیدو په دې ونه کې د طالبانو بریدونه شاوخوا په سلو کې اتیا کم شي د هغه موضوع ده چې زموږ خبريال امید ظهیر مل تعقیب کړي ظهیر مل صاحب وخت ډیر کم لرو ک جزئیات اوریدونکو ته وایي مهرباني
سلام روسیب زبای ډیر لند پلانډ ډول باندې وایم که هم د دواړو لور ترمنځ هو کړه شوی نه د خو ازادي رادیو سرچینی ویلي چې د دې تاوتې خالي و برخه ده چې اتیا سل نه به بریدون راکم شي دغه د تاوتې خالي د کمیدو نیټه به یو اونۍ ووسی یعنی د ورځې ک طالبان وړاندې 15 یا بریدون کول نګدي 15 لس ته به د کشمیر راټیټ شي هم دا ډول به طالبان پر هیڅ خار باندې برید نه کوي د امریکایي ځواکونو پر مرکزونو به هیڅ ډول دز نه کیږي د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه خولي اردو کندکونه به تر برید لاندې راځي او لوی لارې باندې به د طالبان له خوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي همدا ډول سرچینه وایي چې تودخال د کمیدو د نیټې سره سم به امریکایي ځواکونه هم پر طالبان تهاجمي عملیات نه کوي کچې طالبان کوم برید کوي امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي همدا ډول د تودخال د کمیدو پر مهال به د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډ نظامی چینل جوړیږي چې پورنیز ورزنی ډول به ټول بهیر ساري او معلومات به په دوه کې به د طالب چارواکو سره شریک کړي
بلې زهر مل صاحب مننه کور ودان خو تر اوسه پورې دا نیټه چې لکل ودا پیلېږي د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ تر اوسه پورې نه ده واضح شوي، خو په هر صورت روانه فبروري میاشتې نهویشت ورځې دي که دا حساب کو، یعنې په دې معنا چې د راتلونکې اونۍ له پایله یعنې د شنبې له ورځې به دغه پروسه عملي کیږي. د یوې اونۍ په ترڅ کې به د جګړې ښکېل اړخونه پر یو بل له بریدونو لاس اخلي، او د هغه شرط چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکې موافقې د لاسلیک لپاره ایښودل شوی. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خواصد الله الدین سړیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بللی. د ارګ ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله عبدالله د دریځ ملاتړ کړی. ښاغلي دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز، د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه یي توکو یوه کارخونه له منځه وړي. د چین په ووهان کې د بندو پاتو شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان شوي وخت درې ساعته نا وخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیف ته نږدې له هوایي ډګره پورته شوې د قزاقستان په الماتا کې تر دمې وروسته د چین ووهان ښار ته ځي او سبا سهار بیرته راستنیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د چین پنځه مهمې دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرني ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا دغه رسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شوي تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. او د لیبیا حکومت نن وویل د ملګرو ملتونو په کوربتوب یې مذاکرې ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېره مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل.
ناجیه صافی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغالي او شپږ د کرکټ اکاډمۍ خصوصي سکتور ته په اجاره ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا به لومړی داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په شرایطو برابر شرکتونه کولی شي چې د اسنادو له زمینې سره خپل وړاندیزونه د روان 2000 کال مارچ میاشتې تر درېیمې نېټې افغان کرکټ بورډ ته وسپاري. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له دغو لوبغالو قالو صحابه تر لاسه شوی اواید د لوبغاړو د ورټیاو په لوړولو ولګول شي. د هرات جامع او صرافانو فوټبال ټیمونو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال لوبو مسول نجیب الله نورزین نن ازادي راډیو ته وویل سبا به پایلوبې تر سره شي. دغه لوبې هر کال د ډیر شو ټیمونو ترمنځ تر سره کیږي. او د بارسلونا کلب او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې تکړه فوټبالر او لوبډل مشر لیونل میسی د 2019 میلادي کال د غوره ورزشکار جایزه وګټله. دا جایزه د لاروس په نوم یادیږي. لیونل میسی ته رشوه د دې جایزې لته لاسه کول ورسره رسنیو ته وویل خوشاله يم چې دا جایزه مې د لومړي ځل لپاره ترلاسه کړه. د لاروس دا جایزه تیر کال د نواک په نوم یو تکړه او نړیوال چینس لوبغاړي ته ورکړل شوې وه. لیونل میسی تیر 2019 میلادي کال خورا په بریالیتوب سره پای ته ورسوه. هغه په تیر کال کې وتوانید چې شپږم د سرو زرو توپ او د شپږم د سرو زرو بوټ ترلاسه کړي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولی ته یا محکمه ته، چې هغه راسی دیده د جرم د نفی پاغی که هغه خپل شهادت التولاند کی. البته په قانون کې شرط دادی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، د به د قضیه باندې به محکم پویور باندې دغه جرم ولی واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولی کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت وورل سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نمنل سول او په دې باندې جزا تعینس او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګنا بیمورده په زندان کې ونوړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان، غونې چې هغه توپک و غیره وسایلی دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمیرې په کمې شمیرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ورکوی شي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان وه آیا روانو پیاده چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کیدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی د جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلي لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سراندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلېدی نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې د ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دیونه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختی دنو باندې، پر ماتی دنو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروڑ لومړنی حماسي شعر و چې زمنګ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
زمنګ د سفر ګوړان دی غنی ګور ستیریږي، یو پاتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړیږي.
د حماسي شعر په حق لا څومره په هیګي
قصایت حماسي کې دای شي، غزلونه حماسي کې دای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سیدی ویناوي شي دی هغه کې دای شي مغری ته حماسي وو.
خدای تا دې ترا وکړم چې یو نور دې را پرن خو.
حماسي شعرونه څه ارزښت لري او په خلکو یې اثر څومره دی؟
خاص نه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصل پاتې شوی وي، د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغسې ښکته پورته کیږي. د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي څومره ژور.
هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګانا شړیږي، هر کمره تا چې
تکیا. نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په آخر کې مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غیلی کنه ته ویل کیږي چې داستانی بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نالیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست اسمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغه ته اشتعال ورکوي او هغه انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سیدي ویناوي شي دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي وویل.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي، دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال وجیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمي وي، حماسي وي، جنگي مسایل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی، هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملي، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي ده. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي د پخپل په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس تاته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشه، یا هم احساسی برخه در باندې زوره ورشه چې ته دغه شیانو پنځولو ته وهڅیږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چې شین کې باغ کې ګل ګلاب او شرم وینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثر کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکي طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځانته یو خوند او رنگ لري. یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه، د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان دوو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې مستدي حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په
شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو شواوري دل درلس او درې څلويکتم قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صفای د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک هر طرح سوالی سي. د ژوند زمېش ته ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښيږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښيږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زی هم خوښوم، هم یې اورم، او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړی ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپاړس کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنې دا د بندیخانۍ ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل
په یاد بودا هغه شعر؟
یاره په یاد مې ده، هماغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې راله ما پېښور کې ما هماغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی، د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بېستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو، غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوئ؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو، دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه دا زموږ په هنري پترت پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولاړ خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، یو شی را باندې راسي، مېرمنه مې ډېره سره په تکلیف کې شي، بیا د لیونتوب څپه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نه نمونه راته واخلې، د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نوینه مکنه ارحله پستې استعمالوي لکه یو ګرز داسې بد گزار دا غلام پننګ می وټړل تره نن بیا لای د زمانه خوشحال خټک يم بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه زغوې ته وایم کنه د خلکو اباتی پر وځيږي، د قتل عام ته بد وایسته، خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگینو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع است.
بله، ډېر زیاته مننه قانع صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دخله ده او جام د اور دخله ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانع اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانع صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.
فرا پیسو ہر صدر نہیں رکل پزڑ سخلی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر سو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندی مین شم زڑکی وین دہر چا پکی زہر چا باندی شک من شم مار می باتی گجو میش پیل تیل اڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدایا نسل میں ختمی گی خیر را بے خپختن خواتا دیر بشی ترخا وقتنا پڑ بت کم پاؤ بو کی دملا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جنبنا سڑے جنبنا
دلار سارم دی خوبونم یو رک شوی تر سهر ستوریش مارم یاد میستا بیزوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیادی وست دوانو نرسیگی خود دیخ پل مرد میراد کی.